احمد شبرین پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. کابل ته له پاکستان یو پلاوی روان دی. د طالبانو ویان د دې پلاوی د خبرو اجنډا روښانه کړه.
یو کلی ته پوری بشری کومکونو همکاری هم شامل دي، تجارت موضوعات هم شته، همداراز د پولی پسرم کېدای شي وړې وړې موضوعات شوي دي، یو د حل لارو دپاره هم باید بحث وشي.
په دې خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم لرو.
ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماټان لېږلي دي.
په غزنی کې یو شمېر خلک شکایت لري.
دغه مرزي د دغه تقریب د میز دغه لرم د پایپ د راپې کې اته مریض یم غوښته دی د عملیاتوم دغه لرم پښان نه سواله کې به خو نه دی ګولې نه دی دوا نه دی خواريان پاتې.
د اساتیا وبریدون کې په پروګرام کې ستاسو په شخص سره شوی پیغامونه خبرو او تر 15 بجو شمیر نور مطالب هم لاسه جوړو او ریدل شي. تر هر څه مخکې خبرونه لا اجمل انځه.
د طالبانو ویاند وای دوی د هند څخه د ورستې ور رسیدلې روغتي مرستي هر کله کوي. جرمنی د یوې مهمې تګلارې په بدلون سره افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیاتوي چې تازه دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبيني ښکاره کړې. پاموکلی بشپړو خبرونه ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای دوی له افغانستان د اقتصادي سقوط نه ژغورلې. امیر خان متقی پروند یو شمیر وزارتونو ویندویانو ته په وینا کې چې رسنیو ته مستول شوی ویل په کور دننه مالی سرچینې سمبالې شوې دي. د ویل حکومت دولتي مامورینو ته د درې میاشتو معاشونه ورکړي او په خبره یې ضربه د څلورم میاشتې هم حواله کړي. نوموړی داسې مهال ورکړي چې ځینې نړیوالو بنسټونو د ژمي پر مهال افغانستان کې د بشري ناورین د احتمال خبرداري ورکړي. ملګري ملتونه وایي دا مهال د افغانستان شاو خوات څلور ویش میلیونه وګړي چې د نفوس سباندې نمایي برخه یې ده د خوړو خوندیتوب نه لري. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار مؤید یوسف په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ څانګې په غونډه کې شوې چې مشرۍ د ملي اسمبلی مشر اسد قیصر کوله. له غونډې وروسته د ملي اسمبلی پر ویبپاڼه په بیان کې راغلي دي چې مؤید یوسف چارواکي له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې لا اقداماتو خبر کړل. د بیان له مخې ښاغلی یوسف د اسمبلی مشر ته وویل چې د اسلام آباد لخوا افغانستان سره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت په دې مرسته کې خواړه، درمل، د تودوخې وسایل او خیمه شامل دي. د دې مرستې اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په 13 اکتوبر میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال کړیو. په بیان کې د سفر نیټه نه ده ښودل شوې، خو یو جګپوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بېګا د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل پلاوی ښایي د جنوري په 18 کابل ته ولاړ شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې میلیونونه خلک په سخت ژمي کې د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. اخواته له هند څخه کابل ته د درملو او روغتیایي وسایلو د یوې جوپې له رسیدلو وروسته د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو حکومت د دغه مرستې هرکلی کوي. د هند مرسته کابل ته په داسې حال کې رسیږي چې تر دې مخکې د 1502 کرونا ضد واکسینو یوه جوپه افغانستان ته استول شوې وه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبيني ښکاره کړې ده. خو جان اف لودریان په ورته وخت کې خبرداري ورکړې چې د دې نړیوالو خبرو وخت په تیریدو دی. ښاغلي لودریان بی اف ام تلویزیون او آر ام سی راډیو ته وویل چې د دادار ترلاسه کړې ده چې و موافقه به وشي او تیرو څو ورځو کې به دې خبرو کې پرمختګونه شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له څو ورځو راهیسې خبرې په سم لوري درومي، خو وخت مهم دی او که چېرته زر موافقه ونه شي بیا خبرې نه شي کېدی. له ایران سره د نړۍ د پیاوړو ځواکونو په 2015 کال کې اتومي تړون وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو 3 کاله مخکې له دې تړون نه ووتل او پر ایران یې نور بندیزونه ولګول. اوس واشنگټن هم ویلي چې د جنوري د 3 نیټې په پیل شو خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. ولسمشر قاسم جمارت توقایف وایي په قزاقستان کې اساسي نظم راغلی دی، خو د ترهګرۍ ضد عملیات بل څو ورځنیو سختو ناکراریو وروسته ادامه پیدا کړي. دې ناکراریو د منځنۍ اسیا دغه هیواد اړ کړ چې د روسیې په مشۍ له سیمه ییز پوځي ائتلاف څخه پوځیان ورغواړي. د ولسمشر دفتر وایي توقایف نن له ترهګرۍ سره د مبارزې د ملي مرکزي دفتر د سهارنۍ غونډې مشري وکړه او وی ویل چې روانې هڅې په بشپړ ډول د دولت د وسلوالو مخالفانو د لمن زوړلو په هدف دي. ویل کېږي چې له هم د قزاقستان په تر ټولو ستر ښار المتې کې د ښاروالۍ له دفترونو لوخړې په جګېدو دي. د ازادۍ راډیو د قزاقستان د خبریالانو د رپورټونو له مخې تر ټولو سختې شخړې په المتې کې شوې دي او په دې ښار کې لا هم ډېر لږ پولیس تر سترګو کېږي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت نن ویل چې شاوخوا اویا امنیتي پوستې جوړې کړې، ټولې سیمې تصفیه کړي او امنیت ښه شوی. د کورنیو چارو د وزارت په وینا تر اوسه شپږ ویشت مجرمین د دوی په وینا له منځه وړل شوي دي او تر درې زرو ډېر نیول شوي دي. او جرمني د یوې مهمې تګلارې په بدلون سره هغه افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیاتوي چې تازه دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړي. د جرمني ډي پي اې اژانس د پنجشنبې په ورځ ویل له دې اقدام سره به هغه افغانان هم په ټولنه کې د یو ځای کېدو په روزنیزو پروګرامونو کې شامل شي چې لا یې د پناه ورکولو په اړه پرېکړه نه ده شوې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به یو پاکستانی پلاوی کابل ته ورشي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو تیر ورځ ناوخته د ازادي راډیو مشال څنګ ته د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي وویل پاکستانی پلاوی د رواني جنوري تر نیمایي وروسته کابل ته ځي. ویل کېږي چې دغه پلاوی مشیبه د پاکستان د سرریاسم د ملي امنیت سلاکار معاهد یوسف کوي او له افغان لوري سره به د بشري مرستو پر دوام سوداګریزو اړیکو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اسغن تار پاړه پورستیو ناندریو بحثونه وکړي. تفصیل پرې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د یو پاکستانی پلاوی د سفر خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته خبر ورکړل شوی چې په نږدې ورځو کې به د پاکستان یو پلاوی کابل ته راشي، خو د په وینا لا معلومه نه ده چې په دې پلاوی کې څوک دي. ښاغلی مجاهد وویل چې یاد پلاوی به له افغان لوري سره د بشري مرستو د دوام، دو اړخیزو سوداګریزو اړیکو په پراختیا او دا شان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د راپیدا شوي ستونزو د حل په اړه خبرې او بحثونه وکړي.
د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته راتلونکی ورځو کې راځي، خو مشخص تاریخ نه ده معلوم او تعداد هم نه ده معلوم. پلاوی موضوعات هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشترک موضوعات دي چې پورې بشري کومکونو همکاري هم شامل دي، د تجارت موضوعات هم شته، همداراز د پولې په سر هم کېدای شي وړې وړې موضوعات پېښ شوي دي، د هغو د حل لارو دپاره هم باید بحث وشي.
له دې وړاندې د پاکستان د قومي اسمبلی پر ویبپاڼه په دې اړه په خپور شوي بیان کې راغلي چې په راتلونکو ورځو کې به د پاکستان د صدراعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته ولاړ شي. که څه هم طالبانو او پاکستاني چارواکو په رسمي ډول د دغه سفر دقیقه نیټه نه ده اعلان کړي، خو تېر ورځ ناوخته یو لوړ پوړی پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګه ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي خیاط پلاوی د رواني جنوري میاشتې له نیمایي وروسته کابل ته سفر وکړي. دغه سرچینی دا شان ویلي چې کابل ته د دغه پلاوی د سفر یوه مهمه موخه د ډیورنډ پر کرخه د وروستیو پیښو په اړه خبرې کول دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ظاهرا طالبان پکې له ډیورنډ کرخې څخه د ازغن تار په ټولولو لیدل کېږي. طالبانو په رسمي ډول دا کار نه دی تایید کړی، خو په کندهار او ننګرهار کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې دوی پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې پر کرخه د ازغن تار د لګولو کار ته دوام ورکړي. خو د پاکستان د پوځ د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د رواني جنوري په څلورمه په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې اسلام آباد پر کرخه د ازغن تار غځولو کار څلور نوي سلنه بشپړ کړي او دوام ورکوي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو به ویلي چې پر ډیورنډ کرخه د پیدا شوی مسلې په اړه د خبرو اترو اړتیا ده. تیرو افغان حکومتونو بار بار ویلي چې ډیورنډ کرخه د رسمي سرحد په توګه نه مني، خو پاکستان وایي دا په نړیواله کچه منل شوی سرحد دی او ازغن تار پرې د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان یو پلاوی د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار معاهد یوسف مشي کابل ته ځي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار دا دوهم سفر دی چې کابل ته یې کوي. له طالبانو سره د پاکستان روابط شدي. خود طالبانو د بهرنیو چار سرپرست وزیر امیر خان متقی خبر ورکوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې له نورو هیوادونو سره هم د طالبانو روابط بهتره شوي دي او د په وینا د رسمیت پیژندلو په تړاو د پام وړ لاسته راوړنې لري. هغه د حکومت له ویندویانو سره په یوه ناسته کې وویل ګڼو هیوادونو ته ډیپلوماتان هم استولي دي. امیر خان متقی هم در از وی یو شمیر عربی او سیمه ایز هیوادونو په کابل کې د خپل سفارتونو د بیا پرانستو خبره کړې چې دا کار به ډیر ژر تر سره شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر داس مهال د خبرې کوي چې لا هم هیڅ هیواد د افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دې حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په تیرو څلورو میاشتو کې په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. امیر خان متقی تیر ورځ ناوخته په کابل کې د حکومت ویاندویانو ته پیوی جوړ شوی غونډه کې ویلي چې اوس مهال ډیرو هیوادونو سره د دوی اړیکې نارمل حالت ته اوښتي. د هغه په وینا یو شمیر هیوادونو د خپل سفارتونو د بیرته پرانیستو ژمنه کړې ده.
د دنیا په ډیرو هیوادو کې چې د مخ سفارتونه دي لاغو سره د موږ راشه درشه له خپل سفارتو سره نارمل حالت ته رسیدلې ده. ته هدایات ورکو ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي دي او دا سلسله روانه ده. دا ټول لاسته راوړنې اوس موږ د نړۍ ډیرو زیاتو هیوادو کې نوي ډیپلوماتان ګمارلي دي، رسمي راشه درشه ورسره لرو.
ښاغلی متقیبه اوس مهال د ډیرو هیوادونو سفارتونه په افغانستان کې فعال دي او خپل چارې پر مخ بیایي. د هغه په خبره د ګڼو هیوادونو ډیپلوماټان افغانستان ته تګ راتک کوي او د خپل د رسمیت پیژندلو لپاره یو پایل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د رسمیت پیژندلو په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې له دې وړاندې په زلونو په کابل کې د لاریونونو له لارې د نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. دا لاریونونه ډیری د افغان ښځو لخوا شوي و چې ډیر ځله د طالب عسکرو لخوا مخه هم نیول شوې ده. دوی دا لاریونونه د طالبانو د حکومت لخوا لنجونو او ښځو د زده کړو او کار د حقونو له اخیستلو او په نورو برخو کې پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله کړي دي. له بلې خوا بیا نړیوالو تل ټینګار کړی تر هغې چې طالبان د ټولګډونو حکومت جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی، نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار د اجازې ورکولو او له ترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه پوره نه کړي، دوی به په رسمیت ونه پیژني. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وایي موږ پوره کړی او ورته کار کوو، خو نړیوالې تر اوسه نه دي قانع کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو ووري.
په دې خبرونه کې زحمت شي بر ساس کوربم تخین کې چاري شفیقه یار مختوري. مارچلا مورچلا مورچلا او وسنی مورسلا د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې وخوندې ده. جنوي چې دا تاریخي ارزښت لري او جنې بیا شک لري. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې ووري، خو مخکې تر دې شي د مطلب ته ور شو یا وړاندې دا مطلب له تاسو سره شریک کړو. اوس هم غزنی ته ورسو. په غزنی کې ګڼ دینی عالمان وایي په اوسنی بحراني حالت کې د شتمن کسان او ملي سوداګر د غریبو او بېوزلو خلکو لاسنیوي وکړي. دوی وایي وي خواته ګراني زیاته شوې ده، بلې خواته بیکاري زیاته ده او ژمی د خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی اندړو ولسوالۍ قدرت الله چې شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري، دای د غزنی ملکی روختون په انګړ کې حق حیران ولاړ او یوې بلې خوا ته ګوري. قدرت الله وایي ناروغ دی، خو د معاش په اخیستو پیسو یا خو به د ځان درملنه کوي او یا به د کورنۍ لپاره ورباندې ډوډۍ اخلي، ځکه چې په دغه پیسو دواړه خواوې نه کیږي. نوموړی وایي که د ځان درملنه کوم کورنۍ مې وژې پاتې کیږي، که کورنۍ ته پیسې لیږم زه به بې درملنې یم.
دغه مرضی ده دغه تکلیف دي مل دغه لرم دا پایپ در اپ کې اته مریض يم غوښته دی د ما عملیات هم دغه لرم پښان نه سوال اخ دی به خو نه دی ګولې نه دی دوا نه دی خیاریان پاتې نشته. اته په کور کې مصرف را پسی ده هغه 5 روپۍ پیدا کو دي کور مصرف کو یا چې وسې چې دلته 5 نیم زره ماشته هغه 2 میاشتې ماشته 3 میاشتې پاتې ده. اته دا مشکل دی چې وسنګ ورو کماریان پاتې
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستي بدلون له امله ډیری خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. کاروبارونه په ټپه درېدلي، ګراني یو په څلور زیاته سوي او خلک هم بیکاره سوي دي.
خو د غزنی ډیرای دینی عالمان په هیواد کې لښتمنو او ملي سوداګرو غوښتنه کوي چې په وسنی بحراني حالت کې دي د بیوزلو او غریبو خلکو لاسنیوی وکړي. د شمس العارفین عالی لیسې مدیر مولوی ظهور احمد وایي پرته له شکه چې د نظام له بدلون سره د بیکاری کچه 80% نور هم سیوا سوې ده، ګرانی او بیکاری هم داسې، خو څه چې اړتیا ده هغه د بیوزلو لاسنیوی دی.
څه چې موږ ته ضرور ده هغه د الله جل جلاله د دې امر مطابعت ته چې الله وایي تعاونو علی البر والتقوا، ای مسلمانانو تاسو خپل منځ کې تعاون کوئ د خیر په کارو کې او د تقوا په کارو کې، نو په دې اساس وخت کې زموږ غږ په ټولو تجارانو باندې په ټولو سرمایه دارانو باندې دا ده چې تاسو نه تنها داسې شی مقامت کوئ بلکې د فقرانو لاسو نیسئ.
مولوی ظهور احمد وایي افغانان له وړاندې هم سخت ځورېدلي وو، خو په اوسني وخت کې اړتیاوې زیات سوې دي. دینی عالم علی وفایی د غزنی په نوابات سیمه کې د یو مسجد ملا امام دی. نوموړی بیا شتمن او ملي سوداګر مکلف بولي چې د بېوزلو لاسنیوی وکړي. دی وایي په اوسني وخت کې رسنیو خپل رسالت ترسره کړی، د بېوزلو غږ یې پورته کړی دی، خو دغه شتمن او ملي سوداګر دی دغه غږ عملي کړي.
داری فصل سرمایه زمستانی
د ژمی د وسنی سړی هوا غربت او بې وزلی په روان بهیر کې شتمن او سوداګر عقلانه او شعورن مکلف دي چې له بې وزلو سره مرسته وکړي. څنګه چې لمونځ د اسلام له 5 بناوو او معراج ته تلونکې لاره ده، همداسې د خلکو لاسنیوی هم دی، بلکې په وسنی وخت کې بهتر دی.
دا هیواد د ډیرای نورو سیمو پرانګه په غزنی کې هم سخت ګرانی، بیکاری او د ژمی زیات سړزګۍ خلک له سخت ستونزو سره مخ کړی دي.
په غزنی کې یو شمېر دینی عالمانو شتمن هڅولې دي چې له خوارانو سره مرسته وکړي. مشتری دانش معلوله سارنواله چې د خپل کورنۍ سرپرست ده، د طالبانو له حکومت غواړي چې دی او نورو ښځینه سارنوالانو ته د دندو اجازه ورکړي. نوموړی وای له څو میاشتو را په دې خوا تنخواه نه ده اخیستې او له بد اقتصادي حالت سره مخامخ ده. د سرخوندیتوب د دې ښځینه څارنوالي بل اندېښنه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
مشتری دانش په 1998 کال کې کله چې 2 کلنه وه پولیو یا ګزارنو وهله او له دواړو پښو پاتې سوه، خو د پښو په مصنوعي قالب او لکړو ښوونځي او پوهنتون ته ولاړه او بالاخره څارنواله سوه. اوس هم په تمه ده چې طالبان د پوهنتونونو د خلاصون اجازه وکړي او دا د خپل د ماسټرۍ د زده کړو د تیزس نه دفاع وکړي. مشتری وایي له 5 کلونو زیاته موده په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالي په توګه دنده ترسره کړې او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یوه اونۍ مخکې د لوی څارنوالۍ له لوري په عامه او خصوصي ادارو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي د څارنوالۍ د عمومي مشر په توګه ګمارل شوې وه. خو مشتری اوس د نورو ښځینه او څارنوالانو په شان په کور ناسته ده او تر اوسه یې تنخواه هم نه ده ترلاسه کړې. دغه معلوله څارنواله د خپلې 10 کسیزې کورنۍ سرپرسته ده، وایي خپل معلولیت دومره نه ځوروي لکه بېوزلي چې نن سبا ځوروي.
مشکلات مالی
در مالی ستونزه در افغانستان په اوسنی نظام کشته، ماشونه ندی ورکل شوی او موږ په بیوزلی سره ژوند کوو. آن دا چې څو میاشت کېږي د خپل کور کرایه مو نه ده ورکړی.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر هم ولرو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په نومبر میاست کې رسنیو ته ویلي و چې له څارنوالانو سره به سلیقوي او امتیازي چلند ونه سي. مشتری دانش څارنوالانو په ځانګړي ډول د ښځینه او څارنوالانو ته د متوجه امنیتي ګواښونو په اړه هم اندېښمنه ده. د نوموړي په باور نړیوالې ټولنې او پناه ورکوونکو هیوادونو هم دوی هېر کړي دي.
مختاران ولان خپل کورونه پریخي او د نورو کورونو ته راغلي او د دې لپاره چې هغه مزنونین چې د طالبانو لخوا آزاد شوي زموږ ځایونه پیدا نه کړي او پر موږ حمله ونه کړي، نو د دې لپاره موږ په پټ ځای کې اوسېږو. آن دا چې زموږ د کورنۍ غړي نشي کولای په آزاده توګه وګرځي را وګرځي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت مشرتابه د افغانستان تر نیولو وروسته عمومي عفو اعلان کړه. د دوی د حکومت مرستيال بیان انعام الله سمنګانی هم مخکې ویلی و چې د چرنوالانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به اقدام وسی. د غمالو لا چرنواله داسې مهال د خپل ژوند د ترخو کیسه کوي چې طالبانو افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د ښوونځیو، پوهنتونونو او دفترونو دروازې د ښځو پر مخ وتړلې او یو شمېر محدودیتونه یې پرې ولګول، هغه مسایل چې د نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې هم راوپارول. ښځو په دې تړاو اعتراضونه او لاریونونه هم کړي، خو د طالبانو لخوا یې په څو ځلې مخه نیول سوې ده. اوس د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړۍ له مهمو شرایطو څخه دي. مشتری دانش له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د قضایي قوې د کارکوونکو په ځانګړي ډول چرنوالانو امنیت خوندي کړي او ورته د کار کولو اجازه ورکړي، او یا هم چرنوالانو ته په خپلو هیوادونو کې پناه ورکول خپل لومړیتوب وګرځوي چې له روان وضعیت څخه خلاص شي.
تاسو لا پیغامونو
بلوچستان ولایت نه محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما، او دغه نړیوالو له خوا چې کوم دغه مرسته کیږي متاسفانه دغه حقدارو ته نه رسیږي، او ډیر دغه هیوادونو له خوا مرسته هغه پیغامونه او دغه خبرونه موږ رسنیو د لارې اورو، ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه اړو خلکو ته دغه مرسته په شفاف ډول باندې نه رسیږي. یوازې هغه خلک چې د طالبانو خواخوږي دي یا هم طالبانو په لیکو کې جنګېدلي دي، هغه خلکو ته شدید دغه مرستې ورکول کېږي. دا زما په نظر باندې یو ډول ناانصافي ده.
سلام علیکم تاسو ته، ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته هیله ده چې جوړ او روغ یاستئ. زه د اسلامي امارت د مشرانو نه دا غوښتنه لرم چې باید دا کمې مرستې چې د خارج مملکتونه راځي دا باید هغه مستحقینو ته وویشل شي، ځکه افغانستان خلکو ټول غریب خلک دي، بېوزله دي، خو بیا هم بعضې داسې چې لږ ورښیي اقتصادونه، هغوی ځانو ته باید ونه نیسي. دغه کې باید دوی به توجه وکړي.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه یوسف د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه د پیغام درته پریدم. د مو غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ ته کوم مرسته راغلی ده اس غریبو خلکو ته نه رسیدلې. کوم خلک چې وایسته لري په طالبانو کې یا طالبانو کې هغه خلکو ته مرسته وړې دي اس غریب ته رسیدلې نه دي. باید داسې مسیران وټا کې چې غریب ته د مرسته ورسیږي، نو د یو بادانو ټول او بادانو مرسته وړې دي، غریبان ټول پاتې دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا سچې ورو پروانه خبرونه کې وړاندې، یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخ نور ګند ثبت شوی پیغامونه هم لرو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې له روغتیايي کارکونکو سره مرسته کړې ده، یعنی د دوی د معاشونو غمې خوړلې. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تیدوریس ادانوم ګبریوسس د پنشن بپرس نو وخت خبريالانو ته وویل چې دغه سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف په همکارۍ توانېدلې چې په افغانستان کې د 15,000 روغتیايي کارکونکو معاشونه ورکړي. شغله تدیرو زیاته کړ چې دوی همدارنګ په روسي میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2300 روغتونونو او روغتيایي مرکزونو ته په یو اندازې درمل او طبي تجهیزات رسولي دي. نو موري وای چې اوس مال په افغانستان کې د روغتيایي نظام له پاشل کېدو مخنیول شوې ده، او دغه هیواد ته په کافي اندازې درمل او طبي لوازم رسیدلي دي. د روان خبري خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې هم دا خبر درلو چې هند هم له افغانستان سره یو شمېر د دوا یو شمېر مرسته کړې ده او طالبانو د دې هر کله کړې ده. اوس هم غزنی ته مخه کوي. مخکې مو درته وویل چې د غزنی په اړه یو راپور لرو چې د غزنی مرچله او اوسنی مرسله د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې وغونډې ده. ځینې په دې باور دي چې دا لرغونی تاریخي سیمه ده، او ځینې بیا دا وایي چې دا لرغونی سیمه نه ده او د دې سیمه په لرغونتوب شک کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
مرچله اوسنی مرسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډې دغه غونډې د دواړو ولایتونو له لورې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. دی اوبو ته د سردې بند وایي. خو په بند کې ولاړې غونډې ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بیلابیل نظر نه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډې ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډې زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت سنګر په توګه کارول سوی ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو تور دی چې معنا یې کېږي مرچل، مرچله، سنگر یا ښځه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لورې د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلی غونډې په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت څو پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه، آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډې په څنډه کې د آباد کلی سردی اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډې چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلی غونډې ته ختلی یا وایي د مرچلی کار خبور څخه اخیستل سوی وي، خو د تیر تاریخ هیڅ نقش نشانې نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډې یو ستراتیژیک موقعیت و.
څون شمال دلی ورغله یم د تیر تاریخ دلته هیڅ نخ نخانې نسته. دا خپخه د بنس نه و په غوټین کې دغه منطقه سی و دغه د سیل مخواله او د سید کلیوالو یا د پخوانو سپینګرو په نه سیدا دوی به په غوټین کې له مارانو دا شیان ډیرو خلکو به مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج الدین پټان چې کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مارسله و بیا له هغه وروسته مورسله سو بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډې کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني، خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډې کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلالزی
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر سل کاله واوړي هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یا د غونډې کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډې په څنډه کې آباد دی. د دې کلی یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یاد غونډې ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نقش نشانې لیدلې دي.
زبیب رحمان د غزنی ولایت اندرول سوالی د نګلو امدی کلی شیدن کوي. دوه درې کلمه مخکې زور ختلی یم. دې کې داسې درې څلور غټ غټ برمی دي ول سوي دي پلاس نه دي جوړ سوي مشنار په واسطه سوي دي. ډیر زور دي نشته بر ورواچوي ډیر لري درب راځي او داسې دی وشیدو داسې کم کم جنگ کې کاری ډیر پخوانی سی پلاس جوړ سوي دبرې کار سوي دي داسې کډې پکې جوړ سوي دي مرسل دي مرسی په شکل باندې او دغه شنورم کار سوي د پخوا وختو کې.
که د مرسل غونډې د تاریخي حیثیت په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کېږي، نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباري نعیمی بیا د مرسل په اړه د خلکو له خولې بیل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډې ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کېږي.
مرسلی غونډې چې د سردی بند د اوبو په منځ کې پراته ده شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي. عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناست و او د اوبو د وړلو خطر یې و، یعنی د غرقېدو. بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی. عام خلک دغه غونډې ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردی بند افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوه وروستیو پیړیو کې لیکي چې د سردی بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دورانی د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډې د سردی د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند جوړولو په وخت به هم له دغه غونډې څخه د سنگر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد سوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زمزوی زی
کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 420 22 12 64 01 01
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له اجمل انڅخور
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې پراتلونکو ورځو کې به یو پاکستاني پلاوی کابل ته ورشي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه خو تیر ورځ نا وخته د ازادي راډیو مشال څنګه ته د پاکستان یو لوړ پولیس چارواکي ویلي چې پاکستاني پلاوی د رواني جنوري تر نمایي وروسته کابل ته ورزي د طالبانو حکومت د هند مرستو هرکلی وکړ دا طالبانو د حکومت وایان خغلی مجاهد نن په ټوئیټر لیکلی چې د هند طبي مرستو یو بار نن کابل ته رسیدلې ده په دې کې شپکټنه د واو روغتي مواد شامل دي هندستان څو ورځې مخکې هم د کورونا 15,000 ډوزه واکسین مرستله افغانستان سره کړې و د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون بیرته ستنیدو ته خوشبيني ښکاره کړه خو جان اف لودریان په ورته وخت کې خبرداري ورکړي چې د دې نړیوالو خبرو وخت په تیریدو دی او د قزاقستان ولسمشر قاسم توقایف وایي په قزاقستان کې اساسي نظم راغلی خو د ترهګرۍ ضد عملیات به له څو ورځنیو سختو ناکراریو وروسته ادامه پیدا کړي د تیلو د بیو له لوړېدو راپورته شوو اعتراضونو او ناکراریو د منځنۍ اسیا دغه هیواد اړ کړ چې د روسیې په مشرۍ له سیمه ییز پوځي ائتلاف څخه پوځیان وروغواړي
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هرکلای کوم دا چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نخ پرېږي نو موږ د ازل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو لکم چارواکی سره مرکنه لرو دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو
السلام علیکم څنګه جوړ په خیریه ګور د بیکوندې د ولایت خبره کوم د غمپور په سیمه کې ساده ښار کې د منځکې غصب شوی دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي موږ د لري خراب شوی دي نور مسجدونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسی کوم پاک ونه رسی موږ د نورو مشکلات هم سره مخ و سلام
ناول د ازادۍ را دوه ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله خواهش مو دا د احساس نه چې موږ د اواز پر طالبانو ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړې و طالبان ورته ودرېدل او سړی ته ویل ول دي دا ګیره کله کړې او چې ټول خلکو کله کړې نو زم مام کله کړې دا او بس داس سړی په دې په خو باندې وویشت او زمکا ول وی دا بیا ویني پیروانی منګه جې کښه په خانه ته ویور نو ورته خوده ته وګورې قران ته وګورې دا کارونه مکووي او نور څه وکړې وطن نه کم خلاص شو چې ته وته خو دې دلاته خوده او قران ته وګورې
السلام علیکم زکن راغله ولایت څخه تاسو یو څو خبرو سوسو چې د سپین بولدا کا صحیح وو پر زه ګلا مجاهد می سلامونه وایې چې تا اجر وکړي چې پاکستاني پیسې به بندیږي اوس هم په حال هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني د ورځ په ورځ ذکر وایي سره ولی د عمل نو څه قبول راځي نو تاسو خواهش کوو چې د زموږ د پیشکش پیش کړي او د دې څخه تفوس وکړي چې آیا ولی د عمل نو څه قبول ټول در بدر خلک هیڅ نه لري ورځ په ورځ افغاني ویږي وساسو جوړ چار وساده له خپل غوالو ما هیڅ څه زړه څه دا پښتنه وکړه السلام علیکم
سلام تاسو ته، سلام رادیو آزادی، کارمندان و کارکنان ته سلام وایم. خودم خوشحال و کامیاب لره. هیچ تعصب کم په حال د دې ملت باندې، په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کشی غصب ظلم استبداد به عدالتی ده. زه خو یو سای منصب یم چې شل کاله مې تحصیل کړی، څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی. اوس ما ته دیموکراسي د غرب دست معلومه شوه چې چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی د بیت المال غلا کول او د بې عدالتیو د بی کفایت خلکو مخامو تر سوال او دغه دیموکراسي ده.
السلام علیکم، د زابل دی ولایت څخه اجاب ولی دغه پیغام د ازادۍ راتلو ته پرېږدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جهان یې راټول کړی و، اسلامي نعمتونه ورته ویلی سي، قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولې یا دلګۍ دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته ما اچوي، له کفارو سره دا غوښتنه کوله. داسې دوی په خپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټ هېواد یې بولي، مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه دغه قاتل او دغه ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیران یې په غاړه کړي دي. د دوی په څو کې ځانونه اچولي دي، زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي. دی چې زموږ ته زموږ له غمه مړ ده او زموږ د هېواد نه خرابېدو دپاره یې دا کار نه کوي. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې تور شوې.
د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي صفدر محمد امنیتي ملکي او وظیفه درلوله، څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تزادیانو لخوا چې مالی محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړې دي، په اړه هیڅ معلومات نه دی راکړي.
السلام علیکم، نن نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پیژدم. موږ د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله او ارزو ده چې مکتبونه علاقه دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکني حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع، نوي مکتبونه جوړېدل. څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول، خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یا زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان مردارې پسې پرته ده، حیوانان وزي نه وزي. نو موږ دا خواهش کوو چې درته مکتبونه لاسې او کم نروي او که ښځینه مکتبونه یې باید لاسې، او د نړیوالو سمدا خواهش دي چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي. څنګه دې مکتبونه اعلان کړي په موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو؟ بیرنګ بیرغ موږ غواړو، مسلم بیرغ نه غواړو، موږ ته خپل پخوانی بیرنګ بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کلور د سوو کلو تاریخ لري او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځو کې استعمال لیدلی دی یا پېژني. نو هله ارزونه دا ده چې ما پیغام نشر شي. وسلام.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت څکمنې ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډي ګډانو دروازو په پاټکونو چاپکستنو ناستې. دغه سیاست نه بلک تېر شو د زی او کمینی به وکړو. د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده همدغه سیاتې بس دی که پوهېږي په دې که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزله برسېږي په دې.
والسلام علیکم زما محترم مشران ته د هله ده چې مرتنا هغه مفسد خلق هغه متکبر خلق چې هغه جهاد چوکۍ د سیاست په نوم کړی باید لرې شي سهنینه.
السلام علیکم زه محمدین د خوست ولایت نه خبر کوم. ما د افغانستان له سرنا نه یوه هله ده هغه هله ده ده چې تاسې ټول رسنۍ بس لدی نه بغیر چې پلانکای د څه اقتصاد څه ځخه ته پور رسنۍ کې حقوق نه ورکیږي په تلویزیون کې حقوق نه ورکیږي دغه ته مراجعه کړې ده او دغه ملپا مغرولې دي چې مسکه به د ورځې زر کسان مړ کېدل پنځه زره به زخمیانېدل او لس زره به د کوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختم شوې چې نه څوک مري نه څوک زخمیانېږي څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده زه یو بېفرزه عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرې کړم باید منفي تبلیغات ونه شي خدای په امان.
زده رادیو زه خبرې کوم عزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چې د ما کور بمبارد شو د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه دلته چې دا کومه کونه راځي د ولسوالۍ په هغه کې د یو کور شل نفر هم نیسي له یو کور څلور نفر هم نیسي یو کور پنځه نفر هم نیسي دا د موږ ته بېخي هغه نه کې یو کونډه ښځه یمه غوا مې مال مې ټول مې در بدر شو. دوه کاله دوه نیم کاله په غزنی کې ماجر و ما د قلیجاوس په شرک کې پروت مې چې له ما سره کومک نه وکړه څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم دا د اوس دلته کور ته راغلی یم د یوه میاشت کېږي د لیم داس کومکونه چې راځي دی ټول په خپلوانو سره ویشي چا ته بېخي نه ورکوي نه نه د موږ لس نیسي نه د پښتانه کوي د یو کونډې د یو مسکین چې دغسې مشکلات موږ لرو خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي مننه له دې ازادي لره دې چې نورې لارې مختنه ده پاتې مجبورې وو که هغه دولت هم وسیطه وسیطه بازي وکړه دغه اوس دې مسیطه وسیطه بازي د سیار هغه ته ما ننوځو موسسې ته طالب ولاړې طالب ولاړې په خوندغ سره کشهیي د ښځو تو کارت لري خدای کې کارت راکړي موږ درځو دغه راغلی یا چې خپل خپلوان نیسي اتې زه داسې خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اوریدونکي آزادی رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم عبد الهادی والفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومه ازي شخص د آزادی رادیو سلام پټماسکی د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سی وی پی سی چې وسی یو سلو اټیا میلیون ډالر دبليو پی ته وکول کیږي دبليو پی ته دی دایي سلو اټیا میلیون ډالر د نور کول کیږي ای دبليو پی چې طالبان حکومت راغلي دی یو وار امرسته کړی د پټول کندهار ولایت کې د 2000 کسر امرسته کړی دی دی چې د امر کې د پی سی واصل لري هغه څه کړلږي د دبليو پی مشران ته هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده دا پی سي د دبليو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي دا جی د پنځو کسو وجبو تلویزیون پروس کال دبليو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله شش کال چې اقتصادي بحران هم دی افغانان د لوی سره هم مخامخ دي دی یو واري کومک کړی دی هغه یو واري هم نیمه ورکړي دي نیمه لا پاتې ده دوی غونی درې غونی وړې ورکړي دي یو غونی لا پات د غیل اندر وس پر بل څلور میاشت کې دغه یو امر سره کړی ده هغه په څلور واري ورکړي ده نو زما دا څنګه دی ورسیږي د غیل سل اټیا میلیون ډالر چې دی دا دی ول دبليو پی ته نور کول کیږي دا دی راولا چې د افغانان د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استقاک ورکول شي او مشران دی وټاکل شي کلی مشران دی وټاکل شي ور کول شي دا رکنګ پیسې مستنه رسیږي او که ورکوي بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورک چې دبليو پی خو طالبان دی خو.
السلام علیکم نوم محمد داد نمرار ولایت خمیر فراڑی کني ولې دراس روغ نمرار چې خلک ډیر په مشکل دی نه په دې ته کو اول انده مونږ په ساحه کې څو ګوري یا خلک په دې لاره فرض کوي.
ازاده رادیو ټول کارکونکو ورځونو ته سلام.
پد سلام زه یو تیر حکومت دی زخمی پاتې د امنیتي وګوندې لاسه نشم کولای چې خپل ځای او نوم افشا کړم. د تیر حکومت کوم زخمیان او معیدین پاتې دي هغه ډېر سخت بد حالات کې دي زما غوندې. زه د زخمي حالات کې ډېر بد وضعیت کې یم، په ډېر بد حالات کې یم. ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړې روزي پیدا کړم او یا ځان ته داوی پای خدای وکم. زه ازادۍ نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوتانځ خرابون ته وایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نه وباسي. وسلام.
سلامونه نیکی هیلې احترامات مې قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوي پیسې او په رسمیت پېژندل داغه سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو ته بریک دی او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ ویسي. پر مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبه لري، دوی ګمرک لري، دوی شاتوالي لري. دغه منابعونه باید دوی کار واخلي او خلک په کار وګماري، خلکو ته معاش ورکړي. ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم ازادی رادیو ته. اگر که ازادی رادیو نه مم زړه تور دی، زګه تور دی چې ما پیغام نه نشرې. ما سلوی دښمنی ده دین ده، پاکستان غلام ده، کسبلا ده. دغه پاکستان نه به پروردگار پښتنه وتی په ورځ قیامت کې چې تا افغانستان ولې په تور سپین اړولې و. هغه به وایي چې خځې مې ورته قید کړې ستا د رضا دپاره. پروردگار ورته وایي چې کس ضبط شیطانه، تا خپلې ښځې ولې نه هغه کولې، خپلې ښځې دې ولې نه بندولې په کورو
کې. السلام علیکم وروره، زما نوم فتح خان دی، د هلمند ولایت خبره کوم. همدا شکایت مو همدغه دی، دلته په هلمند ولایت کې د ځینو ریاستونو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند چې تمې ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي، به دریا کوي، په هېڅ سره موم سر نه سره خلاصېږي، حتی ډاکټران ته سپکاوی کوي.
السلام علیکم، په خیر شد شب خیر و خیرت و زمانه په خیر تېرېږي. خدای مو وایي ستجار اوسي، خوشحاله اوسي. موږ دا پیغام لرو چې زموږ سره چا همکاري نه ده کړې. موږ دلته ډېر دلیل او ډېر ستړي سره، چا همکاري زموږ سره نه ده کړې، نه چا موږ ته روپۍ را کړې دي، نه چا موږ ته مرسته را کړې ده. موږ په غاړه باندې عیار دي، ډېر د ستړیا سره مخ یو.
د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ سید احمد مې اړیکه درسره نیولې ده. دی زما ږغ لوړو مقامات ته ورسوي. دغه زموږ د کجکي د ولسوالۍ بازار دی، یا دا خلک دغه زراعت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپله یې جوړ کړي او بیا دې دوی وایي موږ یې اصلي ته ور جوړو، خو دوی دې نقشه ورته واچي او خلک بهیې جوړ او دغه ګنج و دغه ډډ یې رانقل کړي. وسلام.
سلامونه احترامات در ازوی ازادي او کارکوونکو ته ټولو ته قبول کړي. زه عبدالوزیب هلمند ولایت مرکز څخه خبره کوم. دغه په دې تلویزیون کښې یا د دې خلکو د لیدنګ د لارې وینو چې د افغانستان څخه دا تیارې په ټیلرانو کښې سپارېږي او یا دا ټانګان په دې تیارو په ټیلرانو کښې سپارېږي. ټاټونه تراکش دي، روان دي، روز مره روان دي په دې تلویزیونو کښې اشکاره کوي. دغه په دې افغانستان کښې هېڅ افغان نشته، هېڅ افغانیت نشته، هېڅ افغان غیرت نشته چې څوک دغه ورته ووایي چې دې کور څخه دا خپل بارو بسیرې د چا په لاس نه ورکوي. که دوی دغه په پنجاب باندې خرڅ کړی دي، دا افغانستان خپله خاوره یې خرڅه کړې ده.
الو، السلام علیکم. ما دا خبرداري لوړو ته ورته ورسېدی چې دا کندز کښې دا چکن چې ورکوي دا ټول ګرده دوار یو دوې او درې تسکیلې جوړې کړې دي. پلامه یې باسي، بسته دې ورسره په نیمه یې باسي، خوار و غریب ټول پاتې دي. د داسې باید چې دغه لوړو دغو ته ورسېږي او غریب چکن چې وکړې په کلي کښې وګرځېدل هم دغسې خو غریبان پاتې دي. بایان یې ګرده دغه کړه، بایان یې ګرده چکن کړه، هر با یا تراتور موټر چې لري هغه چکن کړه، نور غریبان هم پاتې دي ګرده. مخکې دې ښه. وسلام.
د کندهار د ولایت د اومي ناحیې څخه د میر بازار د سیند څخه دا پیغام پرېږدم. زموږ د کندهار د ولایت د محترم والي صاحب څخه دغه هیلو امید دی چه باز نور بمیر بازار پسیمه که بمیل احمد اخون پندی والانه که داغه تیر رجل خلق کنن و تیلی دی بخشی که ولار دی باغا رجلی که بشوری واسی که افدار رجل که یاد امارات و طبقان بندش کهی بلای درست کفی نده مطرم والی صاحب صدای هیلو امید که داغه خبول سپون سم که داغه غلط خالق سخوا.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله او مونږ ټول یو دلته زما فامیل زه مونږ په خطر کې یو. زمونږ د مشران هلته مونږ منیجران چې کوم یو هغونه د سواد کوو مونږ سره سندونه مونږ سره هر څه شته پیساوي په تمه ناست یو. او زمونږ مشر کیم پاکس رابرټ پیټر رابرټ جیننګ مونږ به ډینکو کمپنۍ کې مونږ کار کول او زمونږ حساب یو دغه په تمه مونږ داسې یو چې دا زمونږ کارونه کله کېږي. مونږ ته پامیل دپاره ټول خطر دی. دلته شپې ورځې مونږ دی خواخوا ګرځو دی خواخوا ځانونه چاته نه شي دغه کولی. مونږ دا خواس کوو چې امریکا دولت نه کانګرس نه چې زمونږ دا پاتې خلک چې دي د دې بندوبست وکړي زمونږ غم وخوري.
هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ دفتره په اړیکې اسدالله یم. دغز نواز لوړو مقامات ته ورسوئ. د عظمت د زراعت اداره چې ده ډېره پایشه د اداره ده. دا د کجکي ولسوالۍ د کجکي بازار نه دې علاقې نه ور جوړي نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کښې دي. او نه د اډه رانقل کوي نه د هغه میله یا ګنج رانقل کوي نه د مشرو اډه رانقل کوي. د مسلمانان یو سبا کړو خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره وسلام.
د ازادۍ راډیو کار کوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نور اوریدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. زما کوم فرم دغه پیام چې مې نشر کړی و تاسو ته نشر کړ پیام مې ویلی و. زمونږ د 268 کورو معلمینو د نمرو د غصب په هکله چې د پخواني جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګمبیري د لغمان ولایت کې غصب کړي وو. صرف دومره کار وشو چې هغه زمونږ پیام نشر شو. هیله کوو چې اسلامي امارات خپل د معرف پروري په حس په قوي کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي. او که هغه نه شي کولی یوازې په دې نشراتو په د پیام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلېږي. قیمتي دې حده پورې راغله. معاش نشته چې یو ګیر کیلو ګاز په 95 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ. دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کړي او د ارزانۍ دې شانو ته هم لږ توجه وکړي چې داسې نه شي. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما. هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زمونږ د نمرو څخه لنډ کړي او مونږ حق حقدار ته وسپاري. خدای د تاسو ته خیر و برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه افغان بریال یم. د ننګرهار نه خبرې کوم. راکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات به راځي دلته به په افغانستان کې امن راشي سوکان به راشي او دار به ورک شي اختتابونه به ورک شي. خو موږ د هغو نه بې برخه یو. مغسې اختتاب هم کېږي، مغسې وژنې هم کېږي، مغسې احتتابي وژنې هم کېږي. دغې ته به موږ هېڅکله اسلامي امارات ونه وایو. اسلامي امارات سپېڅلی نوم دی، سپا نوم دی، دا د یو د عیسایي ډله دی، د پاکستان دی. او دغه لږ هم په ادارو کې پاکستاني کار کوي، پاکستانی دلته ادارو کې ناستې په لانګ کروزرو کې ګرځي، د زرې کې ګرځي، امنیتي ملي سره ګرځي.
تاسو ته سلام. د راډیو ازادۍ کارمندانو ته سلام. خدای کومه به خوشحاله ولرم. زه په ډېر تعصب باید ووایم، زه خو د ظاهرشاه د وخت صاحب منصب یم، 15 سړی یم. په 40 کاله په دو ملکي خدمت کړی، 40 کاله مې تحصیل کړی. څه په حال د دې ملل متحد په حال د دو ناتو تعصب کړم. دا هم ملل متحد جنایتکار دی، هم ناتو جنایتکار ده، هم امریکا جنایتکار ده. تباهي بربادي په بن کې کېناستئ. هغه جنایتکاران چې 6000 قابلان بېګناه رو وژلي وو، کړی وو، چپول کړی وو، تاسې په قدرت ورسول چپولګر دولت چې هغه اوس نشته. خدای دې د بد فارنیسته نابود کړو. ملل متحد هلته معاهده قبلوي. تعصب کوم په حال د ملل متحد.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. احمد همدرد
له لغمان نازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم په دې هیله سینه شریک دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي او افغانستان کې بد وضعیت ده او خلک له لوږې سره مخ دي واقعیت کې په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېرې او بد حالات سره له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده او دوی درګرد مرستې هم کوي خو دغه مرستې ځای نه نیسي که نه مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي مستحقو خلکو ته رسېږي خو کار نه کوي ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته شوي او که نه ده نو زه له ټولو نړۍ والو نه دغه خواهش کومه د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په ټیټېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري
په قاشور دولو زادر امین په قاشور دولو سوالی کې د جبار خان سره وم هغه طالبان ته زما هغه واده کومک کوم په اور قاشور طالبان ته زما سلامونه دي ورسېږي چې هغه عبدالرحمن دی چې د جبار خان سره په قاشور دولو سوالی کې وم چې وایي هغه طالب دلاس د کندهار کې هرات کوم مسله کې پروت یم په فون مایو باندې ماشان ورګې نه و ده په ازر نه و درغله چې له کوم هغه طالبان ما زغره ما ته دي د ملم درځي چې کوم چې دا نه کوي په تاسو کې چې په اویا او اویا شپږویش یا څل شپږ پندستان لمبار دی که ما زغره طالب ورو ما دا غوړې چې تاسو سره ونې زو دا چې دره بغري ما شوم باندې طالبان من کړی دی
ستاسي پیغام ستاسي نظر لا دې سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیدي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونه مو الله ماشي مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211 2415
چار گل جڑا پتا ஒரு பல் ஜுளம் சாத்தா பல் ஜுளம் காத்தச்சார் புல் ஜுளம் சித்தோர் பல் ஜுளம் சாத்தா பல் ஜுளம் பேசுவான் ஜோடம் சிறப்பான் ஜோடம் பேசுவான் ஜோடம் சிறப்பான் ஜோடம்.